السلام علیکم ستړي مشه د شپې نه بجې شپې پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت وی تیر 1400 لومړی مالی کالی نږدې 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د طالبانو د ګمرکاتو عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په یو کانفرنس کې وویل دا عواید د وړ کال په نسبت 30% زیات دي. د راپورونو له مخې طالبانو په تیر یو کال کې د څه باندې 170 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او برعکس نږدې 600 میلیارد افغانۍ سوداګري ستوکي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته وارد شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1 لک ټنه دال پر خلکو ویشلې چې د 30 میلیونه خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي پر روانې پیل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په نیمروز کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر یو پټنځای عملیات کړی. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالب چارواکو په خبره د داعش دوه غړي وژل شوي او یو د دوی لخوا ژوندی نیول شوی دی. په نیمروز کې د طالبانو امنیه قومندانې ویلي له عملیاتو څخه یوه اندازه جنګي مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو او ټپي کولو ادعا کوي. خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه په دې مورد ښودل شوي دي. د بی پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو راوروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې څخه په بخښنې سره دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمشنر دی پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دغه خبره کړې ده. او د خبرونو په پای کې دا اوري چې د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان نن د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې هاتریک وکړ، یعنی درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. هغه نن د ګجرات ټایټنز د ټیم کپتان هم و چې وکولی شول په 11مه اوور کې د انډری راسل، سونیل نارائن او شردول ټاکور وکټې واخلي. که څه هم چې د ګجرات لوبډلې د 205 منډو لوی هدف ټاکلی و، خو سیال ټیمې کلکتا نایت رایډرز دغه هدف پوره کړ او لوبې وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو چارواکو ادعا کړې په نیمروز کې د داعش پر پټنځای برید کړی او د لاسته راوړنو ادعاوې لري.
دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د طالبانو د حکومت د بودیجې د تصویب په ارتباط هم تاسو ته یو خبر لرو او ویل کیږي چې په دې مورد باندې طالبان وایي چې د 1402 مالي کال د بودیجې سند تر څیړنې لاندې دی. یو رپورټ هم په دې مورد لرو چې په هرات کې انټرنیټ کلبونه بیرته پرانستل شوي دي وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې مورد راپور خپور کړ.
تشکر از رادو آزادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امین معروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
آزادی رادیو تا غوغی است رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړی او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو ژوندی نیولی دی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سیدآباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي چې جګړه سهار وختي پیل شوې او نږدې یو ساعت یې دوام کړی. په دې اړه باندې امید ظهیرمل یو رپورټ لري چې په ګډه اورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو میر نظامی تو که هم ورغلی دی.
د نخت لسمی ازادي رادیو ته را رسیدلې ویډیو خی چې طالب ځواکونه یو کور په نخ کوي او دوه دواړو لوریو ترمنځ نخته پیل کی. په دې ویډیو کې دا کېږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامی عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې یې ورته عملیات کړي. د ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 20مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاء الدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبرۍ غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګناه دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامی عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مهال نږدې هر ورځ د داعش پر ضد د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خو د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف او متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي کې د 1402 مالي کال د بودیجې سند د تصویبېدو خبر ورکړ خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د 1402 مالي کال د بودیجې سند لا هم تر څیړنې لاندې دی. اخوا د تیر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیايي پروژو په پلیکولو کې اندزان لامل ګرځي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د 1402 مالیکل څخه لنګ دی یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومې میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالیکل د بودیجې سند یې تصویب کړی او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وه چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشی لپاره مواستول تر څو چې هغه توشی نشي جزئیات له چا سره نه شریکیږي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. د طالبانو حکومت د 1402 مالیکال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشی کې ځنډ د پراختیایي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته د نن معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیایي ده. او د دې تر څنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه همل میاشتې ته بدل کړی دی. په تېر جمهوري نظام کې به د بودیجې سند د مالی وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشی کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشی وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تیر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه چې 8.9 میلیارد یې پراختیایي او پاتې نور یې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي و چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړې شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
په انسټاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
په هرات ولایت کې د انټرنیټ کلبونو د بندیدو په اړه د ازادي راډیو د پرونی راپور تر خبرېدو وروسته نت کافيګانو ته په هرات کې بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې. شاوخوا یوې اونۍ وړاندې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس په امر 300 انټرنیټ کافيګانې چې 500 کسانو پکې کار کوو بند شوې. په هرات کې یو شمیر محصلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې عمله د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شو. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف رئیس خبره دا و چې انټرنیټ کافيګانو د خلکو بچان بوخت کړي او بده نتیجه ورکوي. نرگس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
تشکر از رادو ازادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امر بالمعروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
همایون دی په هرات ولایت کې دی انټرنیټ کافي مسول وای دی ازادي رادیو د شنبې ورځې د راپور لخبریدو وروسته دوی امر بالمعروف رئیس توارغلل ورسره خبرې وکړي او قناعت ورکړي چې په پایله کې دوی ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
موږ ته یو سلسله ممانعتونه وضع کړل چې له 15 کلونو کم کسان دلته پرې نه ښودل شي، مبتذل فلمونه دې ونه اوسي، نجونې دې ونه اوسي. دا ټول شیان موږ پخوا هم عملي کول. دا چې ازادي راډیو زموږ غږ مسؤلینو ته ورسو ډېره مننه. ډېر خوشحاله یم شاوخوا 300 کفینیټونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د 500 ډېر کسان او 5000 د کورنۍ غړي چې له ډوډۍ پاتې وو بیرته په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو مننه.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي عبدالرحمن د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې انټرنیټ کافيګانې د خلکو بچیان بوخت کړي وو او په خبره کې دا همداسې ادامه ولري نو ډیر بدبخت انسان ترې جوړیږي او بده نتیجه ورکوي. عبدالباري په هرات کې د یو بل انټرنیټ کلب مسؤل دی وایي د کورنۍ لاس کې ولس کسان له همدې نفقه ترلاسه کوله او شاوخوا یو اونۍ دکان بند و. خو دا چې د ازادي راډیو د راپور لخبرېدو وروسته ته دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شو دای ترې منندوی دی.
بسیار زیات تشکر از همکاری
ډیر زیات مننه دا چې لمک سره همکاري وکړه. هغه سوې تفاهم چې دوی درلود حل شو. زه د نت کافی د مالک په توګه له تاسو ډیر مننه کوم. مال همدې د خپل کورنۍ د لسو یولس کسانو نفقه لاسته راوړله. له همدې دکان موږ ډوډۍ خوړله. له ښه مرغه وروسته له یوې اونۍ وتوانې د خپل کار ته بیرته راشو. بیا هم له تاسو ډیر زیات مننه کوم.
په هرات ولایت کې د حقوقو د پوهنځي محصل یونس محمد زاده وایي دا چې یو ونه انټرنیټ کلبونه هرات ولایت کې بند او محصلین ل خپل درسونه ډیر شاته پات شول خو دا چې اوس بیرته فعال شوی دي خوشاله دي.
محصلینو ته دا یو نه جبرانیدونکی زیان دی. پروژې مو پاتې شوې خو دا چې اوس بیرته فعال شوې موږ ډیر خوشاله یو. په دې هیله چې ادامه پیدا کړي او بیا بند نه شي.
په موختل چې په انټرنیټ کلبونو د هودل شوی شرطونو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر ل رئیس مولوی عبدالرحمن سره بیا خبري وکړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زمون پوښتنه جواب نکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نږدې دریت سلوخت ورځي وړاندې د طالبانو استخبارات ونی او خطر نه پوري د مرګ ژوند معلومات نشته. د دوی خبره سبحانی بیگونه ده او نه پويږي چې په کوم جرم طالبانو نیولای. په تخار کې طالب چارواکو په دې اړه د ازادي رړو پښتني تزواب ونه وای خو له دې موضوع یوې به خبري سرچینی ازادي رړو ته ویل د پانتون د استاد له دې عمل زندان شوی و چې په فیسبوک کې په طالبانو نیوکه کړې و. جزئیات له امید زهیر ملاورو.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشی کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1400 لومړی کال د کپ په 14 په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخبارات ونیو. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس لقوله خغل سبحانی لومړی یو کې اتلس ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې وو خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي. ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی الدی زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د خاغلی سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشی کړي ځکه د ډاکټر او لتیزس د دفاع ورستۍ مرحله یې و. څول زده کړو پاتې نشي. دوسیه اوس مهال د کندز په نظامی محکمه کې ده او خپل د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی لنیولو به خبري خای موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پر لپسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په تاسې حال کې چې طالبانو ورسېو کې یو شمیر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولې چې د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی ولاویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی په پنشیر کې محلي سندرغاړې موسی شاهین خبریال مرتضی بهبودی نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په بن کې د خود برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه خبريږي. لدی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سرونیونو شکنجه او تهدید پاړه ویلي چې دا وضعیت ورستر بل د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټ اخلي. لدی ټول اسناد سره سره د طالبانو حکومت د خپل کسانو لخوا د بشري حقوقو نقض ردوي خو د بشري حقوقو بیا لابل ملاتړ بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړونو تورنوي. د طالبانو لبند خوشی شوی یو شمیر موترز خوزه او زنی نور فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ور سره کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو غزنی ته هلته د کارګرو ماشومان شمیر زیات شوی دی. دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوختي او مکتبونه ترې پاتې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د غزنی ښار فرخي څلور لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمیر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا 14 کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. د وای د ورځی شار تر راځي چې خپل 15 کسیز کورنۍ ته یو ګول ډوډۍ پیدا کړي خو کار نه برابرېږي. دا
کارونه به خنه ټول ورځ ټول ورځ د ما په کار کې نه پوهیږي.
محبت الله وای تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي خو سش کالی پرې شې دي. زړی غواړي چې زده کړې وکړي خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله پرنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي خو محمد امین د 15 کسیز نه بلکې د 10 کسیز کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا ډیر شفقانی کار کوي خو په دغه پیسو یې هیڅ گزاره نه کیږي. پلار یې معلول دی او نسی کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې ډیر شفقانی ګټم چې له کور راغلی یم تر اوسه مې یو روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې 10 نفره یو، څوک یو روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان، جینې او هلکان تر سترګو کیږي چې د ځوند په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده چې یا یې پلرنه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدې سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی ګفته میتونیم د حدود 65,000 نفر
اندازه ویلی شم چې په غزنی کې 15,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، ترمستري خانې، د خښتو پټۍ کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تیرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوختي یو شمیر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي. دی وایي ځینو موسساتو هم له دغه ماشومانو سره د حرفوي زده کړو او وسایلو په برخه کې مرسته کړې ده خو تر څنګ مو له وزارت څخه دا غوښتنه کړې ده چې د دغه ماشومانو د کار لپاره بودیجه ځانګړې کړي چې زده کړې هم ورسره وکړي. په غزنی کې د کارګر ماشومانو ګڼ شمېر یې د طالبانو حکومت څخه دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
یوش میر افغانان وایي پروژې کې د رمضاني فرنګ تر پخوا کمرنګه شوی. دوی وایي د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو له امله نشي کولای پروژه کې د رمضاني په ګډون ډېر پروګرامونه ترسره کړي. رمضاني یو داسې پروګرام دی چې فرنګیان په ځانګړي ډول ځوانان د شپې لخوا کور په کور ګرځي، یوه ځانګړې سندره وایي او له کورونو خواږه خواړه او یا هم پیسې ټولوي. خو د هرات هنرمندان او فرهنګیان وایي دوی له پخوا راهیسې په کلیو کې د رسنیو پښتون سره دغه دود ترسره کوي او سږ کال به یې هم د روژې له شلمې وروسته ترسره کړي. جزئیات له ثنا کاکړه ورو.
سندره چې په خوا به د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اورېدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل خر اوسیدونکو ناصر خپل د رمضان ویلو کیسې داسې کوي
مبرامدیم مثلا په شعرایي کې تعال را یادمست
په تیرو روزو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دی ویل رمضان یارب یارب رمضان السلام علیک یا ماه رمضان این خانه است کیست کلکینش کلان خدا بچه بتید نامش رمضان بیا که د کور مخته به غرو ویل به مو این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا دختر بتید نامش بی بی کو بیا به مو په لرګیو دروازی ټکولی په خوانی خلق ډیر خو مکتبی بیا یو سره کول
خوس یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه خو اوس دا دود پیکه شوی دی
رمضانی به پخوا د جشن په څیر وه له کوم وخت نه چې امارات راغلی موږ د شپې له کوره هم نشو وتلی ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي
رمضانی یو ښه دود دی په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي که څه هم دا دود پیکه شوی خو ځینې خلک رمضانی پروګرام ته ځي
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې خو اوس ورسره موسیقي نشته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل اوس نه نمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي
ژوند په روژه کې
زاهد الله نورستانه ما بس دلته دا چکنی کاروبار کو سی یو کال کیږي پروس کال ما دلته راستلی خو سه کال بس دس کار د چکنی کاروبار کو او کور کې مرسته د سی کور خلک همکاري کوي هغه دینه بس هغه دا چکنی برابر به دلته راوځم مازیګر کې بس روزي او دا چکنی خرڅوم دلته پروس کال سه لګرانی وکنه نو د پروس کال په دغه باندې سه کال لګ بس ارزان دي دا چې د خلکو کاروبار نه نشته دی بس وخت تیریږي بس خلک دی بس څنګه څه زمونږ لګ مزري به کیږي بس خپل کور ته به ماخام د پاره جمعه د پاره بس اخو دې هټه ټکم کار د روانو بس جمعه مخکې خو داسې و چې کاروبار خلکو ښه وو که نه وظیفې داسې اخوادي کارونه اوس چې دی نو خلکو کارونو بهر نشته دی بس کمزوري بس کارونو په ټکه ولاړ دي نو چکنی په کله سوپ را وباسم کله ریړه بس کله شیر راوباسو بس وخت دی تیرو بس چولی شي کله شکر الحمدلله بس داسې ګرځېدونه بس دا زما دپاره یو ډېر غټ دغه دی چې یو شی خرڅوم مازیګر کرا یا چکنی یا بل شی دی نور زما ځوانانو ته هم دا مسج جیسے گرجی دورا دکور دپارا یو لس روپے او گٹی حلال رزق او گٹی چے کور کدن مور پلار خوشاری دیس او بیزے چے دن گرجی دونا کور تے یو چھیرا اڑے خو بس اسی م گرجی
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.